سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیح الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. د دغه انتحاري برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی. له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه برید غندلی دی. هغه د افغانستان ناوړه بشري او انساني وضعیت ته هم په دغه ټویټ کې یادونه کړې ده. ناخو د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر او د بریتانیا د سفارت چارج دافیر هوګو شارتر هم د دغه بریت په اړه باندې پیغامونه ورکړي او هغه غندلی. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خپل کلنی راپور خپور کړی دی. دغه راپور اوس 12 مخه لري چې په 100 هیوادونو کې د بشري حقونو د څار سازمان د کارکوونکو د ارزونو په اساس باندې چمتو شوی دی. په دغه راپور کې چې نن پنجشنبه خپور شو، په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یادې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په 20 تجارتي لیگ بیگ بش کې ګډون نه کوي. هغه په خپل ټوټر لیکلي دا پریکړه د استرالیا د کرکټ بورډ وروستي اعلان په خبرګون کړي چې له افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللې او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي. نوین الحق د بیگ بش لیگ په سیدنی سکسرز لوبډله کې شامل شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان کړی و چې په مارچ کې له افغانستان سره پلان شوی درې ورځنی لوبي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته په کتو لغوه کوي. دغه بورډ ویلي د افغان ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاري ته دوام ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غواړی است خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې په تفصیل سره ولولئ. ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په کابل کې د پرونی انتحاري بریټ د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرچینو تایید کړي چې لږ تر لږه 14 د دوی کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه بریټ کې وژل شوي دي. کارپوهان د طالبانو ځواکونه د امنیت په ټینګښت خصوصا دغه بریډونو په مخنیوي کې کمزوري بولي.
چې دا کوم کس هلته ځان مرګی بریټ کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
په دغه بریټ کې د یو وژل شوی ډیپلوماټ په اړه باندې هم یو ځانګړی راپور لرو. دغه د کورنۍ یو غړی وای
و چې یکه بچا بود دغه درد بسیار زیات است.
I have met here in Kabul Taliban ministers let's go نور طالب مشرانو سره می حمله د کاټ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري عملی د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. دغه بریډ مسؤلیت داعش ډلې منلی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حمله د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم زد او نقیز راپورونه خبريږي. د پیخي لسیمی په بیلابیلو عکسونو کې لګ تر لګه د نه کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژۍ، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګ د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اجانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لسګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوي او سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلي، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنۍ په دوام سره افغانستان ته د سولې د راتګ لار نشته. د اروپایي ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلې او لیکلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاوونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوې چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په پرونی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي، اکثر یې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان او د قونسلي برخې کارکونکي وو. که څام چې رسمي شمیرو کې 15 شوی وجل شوی خو تایید شوی داده چې 14 کسان وجل شوی او نمونه هم رسنیو سره لاګې ډلې ازادي رادیو سره شریک شوی دي. خو پښتنه داده چې طالبان ولی دغه سي بریدونو مخه نشینی ولې دغه پښتنه او ګڼ نور مسایل زموږ همکار خاطر پردیس د چارو لکتون کې محب شریف نه په دې مرکه کې مطرح کړي.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسېد خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ولکیږي چې وسله کما کړای شي هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړای شي د موټرو توري ښیښې د منځه یوړی شي او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب دغې برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا کچیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړای شوې وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړای شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم د دې لپاره چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي دا غره باید پښتنې وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وسته لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان یې لري. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګې برید په حالت کې یا د ځان وژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
پا پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت په بهرنۍ دروازه کې د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال خونړی انتحاري برید وشو. په دغه برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، خو یو وژل شوی پکې د دغه وزارت کارکونکی جبران و. د جبران د مور یو زوی او د دغه شان د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. په دغه برید کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نور کارکونکي هم وژل شوي، چې په دې راپور کې د دوو تنو د کورنیو له غړو سره غږېدلي وو. جزئیات له فرشتې مرسل اورو.
جبران او خی امید و چی ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپل اته کسیزی کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چی په انتحاری برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوزی
د بهرنوی چارو له وزارت څخه وتلی و، وختلې چې داوزی خواته په خپل موټر پسې ورشي. د ټکنالوژي په برخه کې کار کاوه. د مور یو زوی و، پلار یې سپینګیری دی. دا چې د مور یو زوی و درد ډیر زیات دروند دی.
و چون یکه بچه بود دردش بسیار زیات است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سالنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې له افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی و. اجمل چې حمید خورزوی او همي زوم دی ازادي روړی دی ویل چې مامای دې ټول قوم مشور و. په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و او هم خسرو ډیر یو نیک او د ښه چلند خوان و. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو ده ته به ورتلل او مشوره یې ورسره کوله. ډیر سخي انسانو، هر چا ته یې خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوندې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی، د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تیره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د بشري حقوقو د سار سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړی چې پکې تیر کال یعنی 2022 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې بحث شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دغه راپور کې غنی برخه پرې لیکل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې مظاهره او په غبرګونی د حکومت چلند او له اویغوریانو سره چین چلند، د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بهرانو څو بیلګې یاد شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدی سیال رپورټ ته.
د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس ترین حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بهرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده میرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډوله بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغه هم ترنګ ویلی دی چې د تیر کال پیښو خوده چې ټول د په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټول حکومتونو ته ورتر غړی دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فزات لاره پراخه شي چې دولتونو د نوي ائتلافونو او د نوي مشرتابو په توګه د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه وسوه دولس مخیزه راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک مخته در اخی چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤل ولیت درکړې دی.
دی برخه ته بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو له دوم ځل واکمنۍ وروسته په لومړي ځل هلته یو آزاده مشاعره جوړه شوې ده. که څه هم په اوسني وخت کې طالبانو په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالۍ او موسیقي باندې بندیزونه لګولي، خو دغه مشاعره د وزبان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
مشاعره پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته لومړی ځل په غزنی کې یو آزاد مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهدالله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکور او د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وځ سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو په مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د دې کوزې په پار باندې باید متاسې مشاعره جوړ کړو. نو دا د ملګرو خپل نظریه و، بس مشاعره جوړ کړل لاله آباد لري. دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شاغله زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعرۍ سی په ټولنه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتب باندې شعر او شاعرۍ او شاعرانو ته لا وده ورکړي. ولې په ټوله کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعرۍ ته او همدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعرۍ په اړه وي لا وده ورکړو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم خلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاته دي. که کار ورته وسی نو په راتلونکي کې ښه شاعران ورڅخه چنکېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سرک هم تخریب شوه. قیر شوه سرک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې سمو د وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سرک مات زینه بیرته ورغول، خو خالی شوې غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو د سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالي چې اوبه یې باندې دي بیخي ډیر وخت نه چا صغره سپیندې لرلې هغه هم خالي کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتر سرک موږ لرو تر اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم،
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور ترمیم کی سرک د غاړو سره رور باد کیږي، اوس غاړي د خاورې شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او دې شي نه بچي خلکو دې ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاصو لګ. دا دوه رحمت لري لکه نمای سرک جوړ کی، دا دوه لګي کی سرک چې دوی کی چې دا چې نمای نمای چند دا کیږي او ماتیږي سرک ما بیا نزیر دا ټول د سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک به تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې له 15 کالو راهیسې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړې شوې، خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمې اوسیدونکي د فعالولو غوښتنه کوي او زیاتوي که چیرې دا روغتون فعال شي له دوی سره بیره د دې سیمې د څنګ لورو ولسوالیو ناروغانه مرڅخه ګټه اخیستی شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نه شي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل،
د جمهوریت په وخت کې موږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ د مودا خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای، موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکې ګلرسول اموي په خلبیسات کې د څلور ولسوالیو لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز رښتون جوړ شو دی د څلور ولسوالیو لپاره، ډیر وخت کېږي چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې دی، موږ د لوړپور چارواکو څخه خېله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولی چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو، باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل، دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د
په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسېږو که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور په کړی دی، مکتوب یې هم ورغولی دی چې دغه بنیره د سی سي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته به ټول پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه، دا به انشاءالله په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورځو لنډو خبرو ته په کابل کې د تیرې ورځې انتحاري حملې په اړه غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. هغه دغه برید او پکې د وژل شوو خلکو په اړه باندې خواشیني ښودلې او دا برید غندلی دی. تر دې مخکې د امریکا او برېټانیا شارج زفیرانو او ګڼو نورو لویدیځو ډیپلوماتانو هم دغه برید غندلی و. په دغه برید کې د بهرنیو چارو وزارت شپاړس کارکوونکي چې پکې ډیپلوماتان او د قنصلي برخې کارمندان هم شامل وو وژل شوي او لسلوېختو ډېر نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د بشري حقونو سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړ چې د تیر 2022 کال پر مهال د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه باندې څرګندونې پکې شوي. په افغانستان کې د طالبانو له لورې هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي هم په دغه رپورټ کې تر بحث لاندې نیول شوي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلو وریز تجارتي لیګ کې د ګډون څخه ډډه کړې. هغه ویلي دا پریکړه د کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستي اعلان په غبرګون کړي چې افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. خبرونه په ویب سایټ azadiradio.com کې هم لوستلی شئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکښ شذ خبرونه ته شرغلاست. زمل علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صفای پر مخړی. د تیرې جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو تلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان پر اوسنی وضعیت اندیښنه وښودله. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي امیر عبداللهیان په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه خواشیني څرګند کړه او په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړې دوغښتنه وکړه. پاکستانی او ایرانی چارواکي په داسې حال کې د افغان شذو پر وضعیت اندیښنه څرګندوي چې لسګونو او په چې سلګونو افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې ځینو یې میاشتې په زندان کې تیرې کړي او محاکمې ته په تمه دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې نږدې 200,000 افغانان په غیر قانوني توګه تر ډیورنډ کرښه اوښتي دي. د پاکستان د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي و چې هغه سلګونو افغان زندانیان به ژر خوشی کړي چې د بند موده یې پوره سوې ده. د راپورونو له مخې اکثره دغه افغان کډوال پاکستان ته د غیر قانوني تګ په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم سوي وو خو ډیرو یې تر دوو میاشتو زیاته موده په بند کې تیره کړې ده. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره پر سیمه ایزه کچه ګڼو مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو هڅې کړې دي. منیزه کاکړ په دې قضیه کې مخکښه مدافع وکیله ده. د دې ترڅنګ نن په خبرونه کې د شوزو د حقونو فعال شایسته صافی او د بشري حقونو مدافع سپیڅلې ځاځي را سره خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. له دوی سره به خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به د منیزه کاکړ څخه وکړم. منیزه کاکړ سپ تاسو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې تاسو که موږ ته وایست چې په پاکستان کې ټول څومره افغانان په زندان کې وو او اوس څومره آزاد سوي دي او نور څومره پاتې دي؟
ډېره مننه ملالې خور، تاسو ته سلامونه. په پاکستان کې د اکتوبر په میاشت کې خاص کر د سین ایالت کې د اکتوبر په میاشت کې څو افغانان نیول شوي وو. د دغو شمېره چې ولا تصور نه سوه تللې وه. په دې کې د اوس یې کومه مثلا زموږ سره ریپورټ او د تحقیقي کاروایي چې د چارو پوره شوې بل ده هغه زموږ سره 500 ډېر کسان وو. دغو کې 2-3 سوه یو کسان چې وو هغه د کراچۍ به وو او د 228 چې وو هغه د حیدرآباد به وو. د کراچۍ نه د 300 کوم کسان چې بیا هغه واپس ولېدل شول د حیدرآباد والا یا تر اوسه مطلب نه دي روان شوي.
شایسته جان استاس څخه به واورم تاسو واوریدل چې د ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان شوزو په ځنګړې توګه د انجونو د شونځیو زده کړو او همدارس د شوزو د کار په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. تاسو څنګه غنئ چې دوی په خپل په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره څه کولای شي؟ ډېر زیاته
مننه. سلامونه تاسو ته. موضوع مسئله کی چې د پاکستان او ایران چارواکو خپل منځ کې خبرې کړې ده دا باید ښکاره شي او معلومه شي چې د دوی هدف څه شی ده. هر یو د خپل منافع په هکله خبرې کوي او د خپل منافع فکر کوي. دوی چې دونه واک لري په خپل هیواد کې زم اول خدای دوی نه مننه کوم چې دوی د وی خوده خوده لې د افغان میرمنو خوده لپاره چې خواندي خلاص کې او داسې مدرسې نو خبرې او موږ راځو په اصل مسله کې چې دوی په خپل هیواد کې دونه واک لري کله چې افغان کډوالي پاکستان ایران او نور هیوادونه ته ځي ولی دوی د افغان خلک سره د افغان کډوال ماجر سره بد سلوک کوي بد چلند کوي. آیا افغان خلک د شاوک نه د ماستین نور هیوادونه ته ځي کده یو مجبوري د فقر او بیچارهګۍ نه دي تخت د خپل هیواد نه او دا چې ګوري په افغانستان کې تحولات څونه خراب تحولات راغلي او د افغانستان وضعیت څونه خراب ده چې که ارسو دلته اوسي زما په نظر د ویټل ژوند په ول ډیره سخت ده ثاني ول ډیره سخت ده چې خلک نه پریږدي په هیڅ یو کار کې نه پریږدي چې سما وګړي د خپل ژوند مختلفي او دا د پاکستان او د ایران چې مسله ده دا یوازې زما په نظر دا پامدي اعلی چې اوس طالبان راغلي چې افغانان ډېر مهاجرت کوي ایران او پاکستان ته یوازې پامدي دا کال کې نه وو بل کال مې کوم داسې وضعیت وو زه نه وایم چې په دا کال کې په دغه وضعیت کې داسې حالت افغان کډوال باندې راغلي. مخکې د جمهوریت په مخکې څو کاله مخکې وو ما هیڅ وایم چې دا ایران حکومت افغان کډوالو باندې څونه ظلم کړی وو څونه وضعیت بد وضعیت راغلی د ما جنا د دوی نه داري چې تاسو زمونږ هم دین هم فرهنګ هم مذهب دي نو تاسو ولې د خپل افغان کډوال سره چې دغه د مجبوري نه بل هیواد ته ځي د پناه وړي چې یو څو ورځ ژوند دي خپل مسیر کې تاسو ولې داسې بد چلند داسې سلوک دوی سره کوي تاسو دونه واک لري چې خپل د اسکر او نورې طبیعت او نور هغه خلک چې دي خپل امغه ایران د پاکستان خپل خلک وي چې د افغان خلک چې دلته راځي اده خپل تاسو سم سلوک وکړي کله دوی کله پناه ځای ورته ورکول نه شي. یوازې دا مثلا نه ده چې د طبيق باندې موږ بس وکړو او د افغانستان وضعیت خو ډیر خراب ده. ټول نړیواله ته معلومه ده چې باید په دې کې باندې ډیر غور وشي مګر مسله مهمه دی مسله چې دغه موږ راځو په دې باندې بس کوو چې باید افغان کډوال هر یو څه چې دی باید څه دا کال چې دې ته سم پانا نه ورکړي ادا کړ سم ټول خو دې ته وکړي دلته نه امید امید نه امید دې په خپل هیواد کې کبل هیواد دې ادم نه امید کېږي هر په هر هر شی باندې وي ته پیغور کې واقع افغان خلک چې تاسو هیواد نه لري او تاسو ټول هغه خپل منځ کې جوړ نه خبره نه چې موږ د ټول بدبختی د نور هیوادونو څخه دي چې د نور هیوادونو زموږ خپل از موږ هیواد ته مداخله کوي او نه کېږي چې موږ هیواد هر هر حکومت هر تاوله چې راغلي د نور هیوادونو څخه هغه مداخله وو مخصوصا د نور د هیوادو اروپایي هیوادونو څخه. او بل مسله چې دا یو انسان چې موږ د مذهب او فرهنګ دی دا خو ښه او د ترکیه یو افغان بس چې موږ افغان کډوال سره څنګه بد سلوک وکړ نه خو موږ افغان یو موږ مسلمان یو اګه کار دا انساني کرامت موږ او باید سره ولرو دا چا سره سم سلوک وکړو دا انساني کرامت او دا د بشري حقونو څخه خبرې کوي
د بشری حقوقو استاد خبرې کې د خرکی نو خپل ځان خرکی تم سلوک کې دروان کړو سره چې تاسو تحصیل کړه خلک یاست تاسو هیوا تر مختګ دي ولې خپل کړو سره د سیبات شو سلوک کوي یاست او سم تر اوسه کلمای افغانان د پاکستان د زندان څخه خوشی شوی دی نیمایي ډیره پات شوی دی او تر اوسه هم پورې سلګون افغانان ته بندي ده ماشومان دي ښځې دي او هیڅ شی ګناه کوي ده
لمر سره سپیشلی ځاځي صاحب هم ده ځاځي صاحب تاسو په دې مورید کې کوم څه خبري وکړي چې تاسو د شایسته صافي خبري واوریدلې دوی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په نورو مسلمانو هیوادونو کې افغانانو ته په بدسترګه قتل کیږي او د دوی سره بد چلند کیږي تاسو په نظر دغه هیوادونه مسلمان هیوادونه څومره مرسته کولای ست د نن د افغانانو سره چې پر طالبانو باندې فشار راولي او هغه یې چې د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو میلمنو ته او هغه اوریدونکو چې مونږه غږ د تاسو د تاریخ نوري خپل سلامونه وړاندې کوم دا چې افغانان په ایران پاکستان او خصوصا په ترکیه کې د ډیر لوی مشکل سره مخ دي او دوی سره ډیر ناوړه چلند کوي نو دا ملکونه یعنی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار اوري ځکه دا خو واضح خبره ده چې کوم حکومتونه چې په افغانستان کې کوم نظام چې اوس فعلاً په افغانستان کې راغلی ده دغه د همسایه ملکونو د حصار لاندې ده او د همسایه ملکونه په دوی باندې ډیر تاثیر لري نو که چېرته دوی وغواړي په افغانستان کې کولای شي په دوی باندې فشار راوړي او دوی هغه انساني حقوق چې هر افغان لري باید هغه حق او حقوق ورکړل شي او بل دا چې دوی خصوصا زه پاکستان هغه ماجریات تر ازم یعنی د مونږ افغانانو ته بالکل بل لار نشته د صرف د پاکستان او د ایران ځکه نور ویزې مونږ نه لرو دوی خپل ویزې یو ویزه په $1000 کړی د افغانانو د مشکلاتو نه استفاده کوي او بیا دا دوی چې دوی افغانان د بولدک د لارې نه اجازه ورکوي فینا فرق 15000 شل000 قاچاقي شکل باندې راړوي تر کراچۍ پورې کله چې افغان کراچۍ ته راورسېدل بیا به دغه نه پولیس راځي او افغانان باندې کوي یعنی دا دي افغانانو د پاره ډیر لوی مشکل ده کچېری دوی غواړي چې غیر قانوني افغانان پاکستان ته رانشي نو دوی کولای شي چې د بولدک سرحد بند کړي او د بولدک د لارې نه خلک پرینګ دي چې افغانان قاچاقي بوزي او کله چې افغان لاړل قاچاقي تر کراچۍ پورې بیا دوی کوشش کوي چې هغه باندې کی او دغه هغه څه نغده پیسې یا څه شای چې ځان سره وړي وي هغه ټول د پاکستانی پولیس اخلي دوی نه او بیچاره افغانان شکنجه کوي او هل کیږي تکول کیږي یعنی دا ډیر غیر انساني کار ده او غیر شرعي کار ده کچېری دوی موږ سره د دینی لحاظ نه خوخوګی لرله یا د ژبنی د لحاظ نه خوخوګی موږ سره لرله یعنی دا کار به دوی هیڅ کله نه وکړي نه دوی موږ سره هغه دین پالي او نه موږ سره هغه ژبنی خوخوګی پالي او دوی چې هر څه کولای شي په افغانانو باندې هغه ظلمونه کوي او افغانان رټي او افغانان شکنجه کوي او ان تر دې پوري چې افغانانو میندې یا زموږ خځې زی په زندانونو کې الته ماشومان زیږي او ته اجازه نشي ورکول کې د حقوق بشر د نگانه یا د انساني حقوق د نگانه دا ډیر غیر انساني کار ده چې کله یو میرمنه ماشوم زیږي او هغه په ډیر عدالت او هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ته ډاکټر ته لاړ شي یا ډاکټر ورته راوستل شي یعنی په دې باندې باید نړیوال توجه وکړي او نړیوال باندې افغانانو غم وکړي ځکه په افغانستان کې اوس فعلاً داسې کوم څه نشته چې د افغانانو د حق او حقوق نه دفاع وکړي یعنی د موږ هیله د نړیوالو نه ده چې باید افغانانو غم وکړي او د هغه حق او حقوق په سایه ملکونو کې وګوري
مننه غلی زادزی زبرت تاسو تر اعظم منیزه کاکړ تاسو واوریدل چې زموږ نور ملمنو ویل چې له افغانانو سره بد چلند کیږي په نورو هیوادونو کې دوی د پاکستان نوم هم یاد کړ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست او دغه په دې اړه باندې کومشت اوایس چې په خو هم افغانان پاکستان ته تل راتلل خو ولې پاکستان اوس دومره د خبره جدي کړلې ده او دوی بندیان کوي
مستبلته پر ګراوند باندې څه ګورو نو مونږ ته دا یو پالیسی میټر کاری ځکه چې مونږ بلته چې کله جاجز مخته ودرېږم مونږ دا ورته وایو چې دا خو د تېرو 40 کلونو دلته اوسېدل، نو یو دم د دوی په ضد باندې دا کریک ډاون ولې شروع شو. همدارنګه دلته چې د ګورنمنټ کومې ادارې دي هغوی سره چې کله هم مونږ خبرې اترې کړې دي، نو هغوی ته مونږ دا پوینټ ایښی دی چې دا او بیا دلته چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده هغوی سره ما درې ځله ملاقات کړی دی، د دوی د امبیسیډر موسل ته کراچۍ ته راغلي وو، دغه سره ما ملاقات وکړو او هغوی ته ما دا نقطه کېږده چې تاسو به دا مسله په سفارتي سطح باندې حل کواسي، دا سیاسي مسله ده، دا د عدالتو کار نه دی.
ستاسو په نظر چې دغه سیاسي مسأله د تاسو ویل چې دغه افغانان چې هلته ځپل کیږي او نیول کیږي دغه یو سیاسي مسأله ده، د دې معنی دغه ده چې آیا د طالبانو حکومت د دوی خبره نه منل کیږي په سفارتونو او په کنسولګریو کې؟
بالکل، مونږ بدو ته بار بار ویل چې تاسو مطلب وزیر اعلی سره وزیر اعظم طرف دې هکله باندې ملاقاتونه وکړي، خو د دوی طرف نه مونږ ته بار بار دغه جواب ویل شوی دی چې زمونږ خبر هغه رنګ نه اورېدل کیږي. مونږ بار بار خبرې کول اپروچ کړی دی خو زمونږ خبره نه منل کیږي.
او منیزه جانی، دغه افغانان چې اوړي پاکستان ته، ستاسو په نظر تر ډیره پورې دوی د درملنې او د دوا دارو د پارځي هلته ډاکټر د پارځي موږ ته چې کوم د خلکو سره موږ خبرې کړې دي، دوی موږ ته ویلي دي چې تر ډیره پورې دوی د په دې خاطر باندې ځي چې په پاکستان کې ډاکټر درمل او درملنه وکړي، په دا خاطر باندې دوی هلته ځي. خو بیا د دوی هغه موده چې د ویزو د پاره باید دوی هغه تیر سي دوی بیا نیول کیږي او دغه زندان ته لویږي، ستاسو په نظر بل کوم لامل دی چې دوی په دومره لوی تعداد کې ځي؟
چې کله دا پالیسي بدله شوې ده چې دا یو کریک ډاون د دوی په ضد باندې شروع شوی دی، نو په هغه کې دا هم نه کتل کېږي چې دا ډاکومنټیډ ریفیوجی دی که ان ډاکومنټیډ دی، ځکه چې تر 400 په ډېره داسې کسانو سره ملاو شوي چې هغوی سره ډاکومنټس ولو، دا هغوی نه پولیس ضبط کړي وو، یو څه خو مونږ په یو څه طریقو د پولیس نه واپس راوباسل. خالی یو سل 280 کم کسان چې دي پی او آر کارډ ہولڈر، هغه مونږ د یونیسیا د کوم اداره د هغوی په مدد مونږ د هغوی ضمانتونه کړي وو، نو مطلب ډاکومنټیډ خلک هم نیول کیږي.
او لیګلی په افغانستان په پاکستان کې قانونا کډوال یا مهاجر چې دغه اسناد لري یا دا ډاکومنټس لري لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغوی کوم حقونه لري؟ دوی څنګه کولای شي چې قانون ته لاسرسی ولري او د دغه کسانو پر ضد باندې چې دوی هراس کوي یا یې بیروي د هغو پر ضد باندې شکایت وکړي؟ آیا داسې کوم سیستم شته؟
د دوی لپاره مونږ نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس سره رابطه کړې وه، همدارنګه د یونیسیاف سره مونږ رابطه کړې چې تاسو مطلب دا تاسو لاندې دوی رجسٹر کیږي، نو تاسو باید د پاکستان سره خبره وکاستی، نو هغوی هم په خپل لیول باندې لګیا دي، ځکه چې دا یو غیر انساني چلند یو قسم روان دی، او دته چې څومره افغانان دي چې کوم رجسٹر دي هغوی باقاعده د یونیسیاف سره په کانټیکټ کې دي.
او د طالبانو د حکومت په دغه کې څه رول وو؟ د طالبانو ویاند یو اعلامیه ورکړی و، دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په هڅو او په هلو ځلو باندې دغه افغانان راخوشي سول، خو موږ خبر یو چې تاسو د دوی افغانانو مدافع وکیلې الته تاسو د دوی پر ځای باندې د دوی په خاطر باندې محاکمو ته تللی یاست او په بیلابیلو مواردو کې تاسو د دوی لپاره دفاع کړې ده، تاسو په دغه کې د طالبانو ول تایدوي کنه؟
مو خو دې ته دغه گزارش کړی دی چې د 1400 کسان دي، تاسو فدرل ګورنمنت ته فدرل ګورنمنت سره د فورن ایکټ کم 1946 دغه سیکشن 14 بی کې د فدرل ګورنمنت سره دغه اختیار شته، کدی وو غوړي نن هم د ټول سیستم نن دلته تاسو نور بندیان دي د دوه هم د مطلب امر جاری کولای شي، نو پاره کته خو خبره نه ده کړي د کم چی ولې ګل شول د خو کدی نو پکې انوال شویم د کسان لیګل کې دلته د عدالت اورډر کړی.
او هغه کسان چې اوس په پاکستان کې پاتې دي، هغه افغانان او په جیلونو کې باندې، د هغو شمیر تاسو موږ ته څومره یاد کړئ؟ د مخکې موږ رابطه قطع
شو
اوس او دغه ټول اسناد نه لري
په دې کې، مطلب اکثریت مطلب اسناد نه لري، او اکثریت مطلب چې چا لرل هغه دغه کارډونه چې بیا هغه ضبط شوي دي د پولیس لخوا نه او ورک شوي دي، یو قسم نو زمونږ هغه ډاکومنټ سره صحیح نشته.
او د یو ان ایچ سی آر سره تاسو په تماس کې چې دغه اسناد بیرته ورته جوړ سي ورته نیوي سي؟
هو بالکل خو دل ته مطلب په قانون کې به داسې څه آپشن نشته چې په دې میانس کې دا پروسس وشي نو دا ریپورت چې دی هغه مخه پکې کیږي
ش او منیزه جانی په دغه خلکو کې داس کسان هم شایوي چې د طالبانو د حکومت د بیری څخه او د وجل کېدو د بیری څخه د امنیت په خاطر باندې الته تللی وي د هغو د امنیت څومره په خطر کې دي تاسو په نظر چې بیرته ډیپورت سي یا بیرته افغانستان ته ولېږل سي
هو بالکل زمون مطلب چې د کډیانو سره زمو ملاقاتونه شوې دي د ما انټرویو کړی دي نو دی ما ته مطلب خپل وضعیت دغه کوډر اکثر مطلب د ځوان هلته په خطر کې نو بل تراغلی دي او د اکثریت پیدا کړ پاکستان چې د ایجوکیشن لپاره چې دا وي انجونو تاسو د سبق ازادي نشته نو د دغه لپاره بل تراغلی دي اکثریت چې بیا بیا غیر روزګار هلته نشته نو د پاکستان تراغلی دي
ش ډیر مننه بلې تاسو نور معلومات هم وایست مهرباني
اکثریت مطلب دې کې چې بیا د روزګار لپاره بل ترته په افغانستان کې هغه مواقع نشته دا وی لپاره نو بیا چې د دې جنونو کې دیو بس ساتي د سره مطلب دوم نزل یو کوم ناروا چلن کیږي چې اکثر اکثریت چې د خپل مجبور سي مونږ ته وي چې مونږ واپس یو ځل ریپورت کاستي
شش او دغه افغانان چې هلته بند پات د تاسو په نظر باندې چې دا څومره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي آیا دغه شمیر به هم دومره زیات پات سي ځکه چې نوی خلک بنول کیږي او بیا به زندان ته لویږي
هو د څه کې مې چې دا مسله مون په نړیوالې کچه باندې راپور تکړې ده دا ټایم نه دا دوی هغه په زیات ساده کې نیول وسبند شوې دي او یو دوه دوه کسان هم هغه روزانه نیول کیږي خو هغه تعداد باندې نه اوس به په څون په ورځ نیول
ش او د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه کړی دي تاسو په نظر باندې آیا دوی د پاکستان د حکومت سره په تماس کې سي دي په دې اړه باندې آیا دوی کوم غوښور باندې نسی پر د خبره باندې چالت افغانان په دغه سبد وضعیت کې دي
زمون کو بار بار دوی دغه وختنه کړی د دوی ته ولدي سفارت ته ورغلی دوی ته مردا وختنه کړی چې بای تاسو د دوی سره خبرې وکړي خو دلته مطلب په ګراوند باندې موږ سره ریزلټ نه دی لیدلې چې د دې څه خبره منل شوې ده موږ ته ډاډ ګیره راکړې ده چې موږ به مخه خبرې کوو ورته د پاکستان حکومت سره په ګراوند باندې موږ ریزلټ نه دی لیدلې تر اوسه
ډیر مننه منیزه جانې زبرته تاسو ترازم شایسته صافی تاسو واوریدل چې منیزه کاکړ د پی ټی ایم د خوا څخه د افغان کډوالو لپاره مدافع وکیل د پاکستان کې چې د پاکستان پولیسو په بیلابیلو قضیو کې نیولې دي او بندیخانه ته اچولې دي په دغه کې شذ او کوچنیان هم شامل دي زما پښتنه تاسو څخه دغه چې دوی ویل چې د طالبانو د حکومت د خوا څخه داسې کوم ونه لیدل سول یا هم داسې چې کومه نتیجه ورکړي چې هغه د خبري ورسره کړی وي یا شایي دوی ویل چې کدا خبري ورسره کړی وي خو تر اوسه پورې دوی نتیجه نه دلدلې تاسو په نظر د پاکستان چارواکي ویل د طالبانو پر خبره باندې غوښ نه نسی کور سره غونډې کړي هم وی او هم په دې برخه کې ورڅخه غوښتنه هم کړي وي د مخینه ته پکاتو چې د طالبانو او د پاکستان روابط ډیر شګنل کېدل او شګنل کې ولې د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي
اول مسله خبره ده چې اصلا طالبان باندې خو څو باور نه لري او طالبان پر اساس څو نه دي پیژندل نه دي خاطر چې پاکستان طالبان باندې باور وکي او دغه خبره ومني او دوه مسله ده چې ما په نظر اصلا طالبان ته دغه مسله چې افغان کډوالي آزاد باندې د زندانی ده سم غو نه دي کړی او دې مسله ته سم پام لرنه نه دي کړی چې باید لار سي خبرې کې زر تر زر زموږ هغه کډوال افغانان به وزن بیچاره چاته پرته یا هغه باید زر تر زر خوشی کی او مخ کی چې هغه نو می هیڅ څه ویل هغه چې افغانان دلته نور بيقه غیر قانوني راغلي او دا مدرک تشن نه لري خو دا خو ښکاره معلومه ده چې څوک فشار باندې راځي او مجبور اوسي د ډار نه ولاتي کاغه باندې بل هم د 1000 څه څه خل باندې راځي خو مجبور ده د خپل ځان لپاره یو بل هیواته ولاتي ته حال ته ځي چې هغه نه پښتنه کوي چې دا څنګه لري نو باید لیک همکاري همدردي وکړي د انسانيت له لحاظه د کرامت انساني له لحاظه باید د دوی سره باید صداقت مرسته وکړي او طالبان خپل اعتبار مدار اعتبار بشین چې دا درلوده باید چې یو نیم کال او دوه کال کېږي چې پیدا کړی وو په دا وخت کې دا کار نه دی کړی کوسا او هیڅ یوازونه دوی باندې باور نه کوي. سمه ده مخکې د طالبان او د پاکستان اړیکه ښه وه، اوس د همدغې سیاسي لحاظ نه هم د دوی رابطه لکه هغه خراب شوی ده او یو د بل خبره نه مني او دا سیاسي خبره ده چې ولې دوی داسې کړي ده او ولې ده د افغان د کډوالو لپاره دوی خبرې نه دي کړې ده. تر څو چې د پاکستان منافع نه اوسي زما په نظر د پاکستان منافع نه اوسي طالبان نه مني دا خبره که د طالبان په منافع نه اوسي خبره نه مني. د دواړه هدف همدا دی چې باید د هرې دواړو خوا منافع باید په نظر ونیسي چې دا کار وکړي او یو بل خبره ومني. لمبې خاطره تر اوسه د طالبان خبره هیڅوک نه دي منلی او دوی خبره چې کوم خبر دوی کوي دا طالبان د باور خبر نه ده او خلک باور نه کوي. ځکه دا مکتبونه چې وایي چې خوشکوي خلاص کوي دروازه د پنځي دروازې املاسې تر اوسه دا دوه کال کېږي خلاص کړی نه ده. دا پنتونونه هم بند شو همداسې نور کارونه خو د دې کارونه د دې عملکات نور پاکستان او نور هیوادونو ته ښکاره کیږي معلومه کیږي چې طالبان د باور ور نه دي او دوی باندې اعتبار طالبان باندې خلک کولی نه شي چې باور وکړي. دکه طالبان د اسلام د دین د هر شي نه خبرې کوي مګر هیڅ د دوی خبره یو د شریعت د دین د اسلام مطابقت نه کوي او د اسلام خبره کوي اما اگر امانت کوي دوی آگاهی هم لږ دي او نور مسلې ډېر دي چې طالبان باید پر هغه باندې ډېر غور وکړي. مګر مهمه مسله دا ده چې باید هماغه افغانان چې په پاکستان کې پراته دي په زندانونو کې دغه مسله باید جدي ونیسي هغوی ته زر تر زره خوشي کړي. هغوی مجبور وو چې هلته تلل په افغانستان کې په خپل هېواد کې هغوی سمه ژوند نه لري. نو هغوی ټول هغه حقونه چې وو واخیستل شو د کار حق واخیستل شو د تحصیل واخیستل شو د ژوند کوله آرامه ژوند کوله واخیستل شو ازادي هر شی واخیستل شو. نو خلک څنګه په ژوند کې په داسې هېواد چې ته دغه ټول هماغه ابتدایي اساسونه حق بیا شهروان نه واخیستل اخیستل کېږي نو ژوند کول په داسې هېواد کې ډېره سخته ده.
مننه صافی سب زبیر ته تاسو ترازم اغلی ځاځي گاونډي هیوادونه د افغان جنو پر وړاندې په ځنګړې توګه څه مسؤلیت لري؟ یو شمیر هیوادونه لکه ایران د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. دوی ویل دي چې افغان جنې کولای شي چې راسي په ایران کې په هنتون ته دوام ورکړي. خو لکه مون جنو سره چې موږ خبري وکړي ازادي رادیو ته دوی ویل چې دوی و دغه سي بورسونه ته خوشبينه نه دي. د دوی په وینا کې په افغانستان کې د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي د دوغو هیوادونو هڅو باندې دا به د دوی د پاره په ګټه تمامه سي. ستاسو په نظر دغه هیوادونه د افغان نجونو لپاره د پوهنتون د محصلینو لپاره څه کولای سي او کوم وړاندیزونه ستاسو په نظر باندې د عملی کېدو وړ دي چې شای تاسو یې ولري؟
مننه. لکه دا کوم سکالرشپونو اعلان چې ایران کړی دا نو اول دا پوښتنه د انسان په ذهن کې راګرځي چې کله دوی غواړي سکالرشپونه انجونو ته ورکی آیا دا انجونې څه رقم د افغانستان نه وزي؟ یو خودلته طالبانو د محرم مسله چولې ده او یو دا چې ته به خپل اسناد د وزارت خارجه د افغانستان نه خلاصوي او بیا به ته ایران ته ځي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو دولت د ښځو سره په دې کې همکاري وکړي چې هغه ایران ته لاړ شي او که هغوی ځي ایران ته یا کوم بل هیواد ته نو باید د سرحد نه چې وزي دوی سره محرم شوي او کله دوی سره محرم شته وی یا فامیل نه څوک وینو الته باید په ایران کې دغه بودوباش لپاره دغه د ژوند لپاره یو ځای زمينه برابر وي او که زمينه نه وي برابر خو بیا مونږ ګورو چې لکه هغه افغانان چې په زندانونو کې پراته دي نو دا خلک هم پراته وي. یعنی دغه پالیسی چې کومه دوی غوړه کړې ده یا به دا یو سیاست وي د سیاست لحاظ به دا خبره کړې وي د ما په نظر او کچيري دوی غوړي چې د افغان مېرمنو سره کومک وکړي نو د په هايسته یو امسایا دولت او په هايسته یو مسلمان دولت کولای شي چې افغانستان دولت باندې فشار راوړي ځکه د طالب حکومت چې ده د امسایا ملکونو خصوصا د ایران او د پاکستان د اثر لاندې ډیر زیات ده. یعنی دوی کولای شي چې د افغان میرمنو سره په دې عرصه کې کومک وکړي او کوم سکالرشپونه چې دوی وړاندې کړي دي دغه یو ډیر لوی مشکل ده چې افغان نجونې تر هغه ځایه ځان ورسوي او ایران تلار شي او الته دوی درس وای او په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی کوم انجنونه چې ویل چې موږ د افغانستان کې د زمينه برابر کی یعنی تر څو چې د طالب نظام اجازه ورنه کی بل هوا ته چې دلته زده کړو مرکزونه پرانیزي یعنی دا هم امکان نه لري چې هغه راشي او دلته د انجنونو لپاره زده کړو زمينه برابر کی نو یوازنی لاره دا ده چې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوشش وکړو چې هغه خپل حقونه او خپل انساني حقوق یعنی د دوی د درس حقوق د دوی د کار حقوق د دوی د تاګ او د راتګ حقوق یعنی موږ په افغانستان کې داسې کورنۍ لرو داسې میرمن شته داسې خویند شته چې هغه نارینه نه لري او محرم نه لري دومره څوک نه لري چې یو محرم همیشه باید یو جلی سره درس تلار شي او راشي یعنی دا خو امکان نه لري هر څوک کار لري ژوند لري یعنی هغه نارینه هم چې په کورنۍ کې اوسیږي هغه خپم یو څه حلاله نفقه د کور لپاره پیدا کوي که هغه به همیشه خپل خور یا خپل لور به پانتون ته بیایي او راولي وي یعنی دغه د پاره چې مونږ دغه مشکل د بینوي سو مونږ باید دغه امکانات ښځو ته برابر کړو چې ښځه وکولای شي سفر وکړي خزه وکولای شي چې درس ووایي نو بیا موږ کولای شو چې دا کوم سکالرشیپونه یا کوم تحصیلي زمینی چې په مسایه یودونو کې جنو ته برابر شي دي نو هغه به څوک کوي غواړي چې بیرون د افغانستان ته تحصیل وکړي هغه به بیرون د افغانستان ته تحصیل وکړي او که څوک غواړي په داخله د افغانستان کې تحصیل وکړي نو هغه ته په داخله کې زمينه برابر وي
غلی شایسته صاحبی سپیشل ځاځي او منیزه کاکر ستاس دروستو څخه ډیر مننه چې په مخکښه شې خبرونه کې مول مشر سره خبري وکړي او ریدونکو د مخکښه شې خبرونی وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0 19.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.